السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د دسمبر 13 مده مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 2 بجو په خبرونه کې مهرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې پاړه د ریپورټونو سره سره اپتوار پروګرام سندرې جادوګرې لرو خو په سر کې د دې سات خبرونه ل انیسا ژوند ناورو. السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د ډیر اسماعیل خان په درابڼ تحصیل کې د چاودنې په نتیجه کې درې پوځیان وشل شوي. چارواکي وایي په بلوچستان کې باید د دسمبر له 13 د پولیو ضد مهم پیل شي. په مسکو کې د یو لوړ پوړي روسي چارواکي د وشنې په تور د ازبکستان یو وګړی نیول شوی دی. د خبرونو تفصیل د ډیرای اسماعیل خان په درابڼ تحصیل کې په ماین چاودنه کې درې پوځیان وشل شوي او دوه نور زخمیان شوي دي. په ډیرای اسماعیل خان کې د استخباراتي ادارې او چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې پرن ماسیګر د پولیو د واکسیني ډلې د امنیت لپاره د ګمارل شوو پوځیانو په ګاډي د درابڼ په سرکنۍ سیمه کې د سړک په غاړه خښ کړل شوی بمو چاودید چې په نتیجه کې دغه مرګ ژوبلا واوخته. چارواکي زیاته کړې چې په بمی برید کې وشل شوي او شوبل سرتیری د ډیرا اسماعیل خان پوځي روغتون ته وړل شوی دي. بلخوا په سرکنۍ سیمه کې پوځ د لټون عملیات پیل کړي دي. تر اوسه لا کومې وسله والې ډلې د دې برید ذمہواري نه ده منلې. په بلوچستان کې د پولیو واکسیني کمپاین د دسمبر له 13 پیلېږي. په کوټه کې د پولیو د بیړنیو عملیاتو د مرکز صوبایي مشر انعام الحق پرون په خبر کړي بیان کې ویلي دي چې دا پریکړه د بلوچستان د ټولو ضلعو له انتظامي او روغتیايي چارواکو سره تر غونډې وروسته کړې ده. په دې اړه په بلوچستان کې د پولیو د بیړنیو عملیاتو د مرکز مرستیال مشر ډاکټر افتاب کاکړ پرون ماښام مشال لیډیو ته وویل
موږ تقریبا شپږ لکه کوچنیان ته د پولیو څاڅکي ورکوو. دا کمپین کې چې هغه به په کوټه بلاک کې اووه ورځې او په نور بلوچستان کې به پنځه ورځې کمپین وي او د دې لپاره د سکیورټي ډېر ښه مربوطه انتظامات دي.
د پاکستان په نورو برخو کې ورله مخه د دسمبر له 14 څخه تر 20 پورې تر 500 کلونو پورې د عمر لرونکو ماشومانو د واکسینولو ورسنی کمپاین روان دی. خو په بلوچستان کې د روغتیا ادارې د کارکونکو د احتجاج او کاربندې اسلام الله باغ کمپاین په سند پلیږي. د بلوچستان د ځوانو ډاکټرانو د اتحادي مشر ډاکټر عبدالصبور کاکړ پرن مشال ریډیو ته ویلي وو چې د احتجاج ګام یې د حکومت لخوا د سرکاري روغتونونو د شخصي کولو پر ضد اغسته دی. د روغتیا ادارې د کارکونکو د کاربندیز په اړه د بلوچستان د روغتیا وزیر بخت محمد کاکړ او د بلوچستان حکومت ویاند شاهد رند لا د مشال ریډیو پښتنو ته جواب نه دی ویلي. د خیبر پختونخوا په کرمه کې ډاکټران وایي چې له تیرو دوه میاشتو راهیسې د لارو بندېدو د طبي وسایلو او دوایانو د نشتوالي او په وخت د درملنې نه کېدو له امله نه هیڅ ماشومان مړه شوي دي. د کرمې د مرکزي ښار پاړه چنار ضلع روغتون یو مشر ډاکټر د نوم نه خپرولو په شرط تېره شپه مشال لیډیو ته وویل چې د دوایانو نشتوالي او د درملنې او آپریشن د وسایلو د کمی له امله ځینو لویو ناروغانو هم ژوند له لاسه ورکړی دی. نوموړي زیاته کړه که د کرمې روغتونونو ته په وخت دوایانې او نور طبي سامان او آلات ونه رسول شو دا بحران نور هم زیاتېدلی شي. په پاړه چنار سربیره د کرمې د بشهرو یو شمېر نور سیمو کسانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د لارو بندېدو له امله د دوایانو خوراکي توکو له قلت سره مخامخ شوي دي. د تر هغه وروسته دا چې د نومبر په 21 د کرمې په مندوریو او ډټ کمر سیمو کې د مسافرو د ګاډو په یو کاروان په برید کې شاوخوا شپږ سلویښت شیاګان او څلور سنیان وشل شو. او روسي چارواکو نن ویلي چې د یو لوړ پوړي روسي چارواکي لیفټنان جنرال ایګور کیریلوف د وژنې په تورې د ازبکستان یو وګړی نیولې دی. د روسي چارواکو په وینا نیول شوي تن د کیریلوف وژنې لپاره د بارودي موادو د اېښودو پخلی کړی دی. ایګور کیریلوف د روسیې د اټمي او کیمیایي دفاع ځواکونو مشر وو. هغه د مرستیال یې د دسمبر په 18 په مسکو کې په سکوټر کې د ځای پر ځای شوي بم چاودېدو په نتیجه کې وشل شو. تر اوسه د نوموړي د وژنې ذمهواري لا چا نه ده منلې. خو د اوکراین د استخباراتي ادارې اس بي او یو سرچینې ازادي اروپا ریډیو ته ویلي دي چې چاودنه د استخباراتي ادارې د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې شوې ده. د روسیې وفاقي تحقیقاتي ادارې نن په یو بیان کې بیا ویلي دي چې د برید لپاره د اوکراین د پوځیانو لخوا یو مبیناتن برتی او روزل شوی وو. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نیسا اجمل درته وړاندې کړل. په پیښور پرېس کلب کې د بیلابیلو مسلکونو دینی عالمانو د تشدد د پارونې پر ځای د همغږۍ زغم او مینې لپاره د ممبر او محراب په کارولو ټینګار کړی دی. پرون خبري غونډې ته د وینا پر مهال پاکستاني علما وویل چې په هغه هېواد کې وسلوال فعالیتونه حرام دي او هغوی پر ولسي وګړو، امنیتي ځواکونو او د پولیو پر واکسیني ډلو د بریدونو غندنه کوي. په خبري غونډه کې د کورمې پر علماو هم غږ وشو چې د شیا او سنی ډلو ترمنځ دی د امن او ورولۍ لپاره خپل کردار ادا کړي او بلخوا ریاست ته هلته امنیت باوري کړي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال غلام غوث سره کوي.
د دسمبر په 18 نیټه په پیښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې د مرکزی رویتی هلال کمیټې مشر او د لاهور د بادشاهی مسجد خطیب مولانا خبیر آزاد وویل چې د پاکستان دینی عالمانو چې په شریکه د پیغام پاکستان په نوم کوم دستاویز باندې موافقه کړی ده، نو د هغې تر مخه په پاکستان کې د وسلوالو تنظیمونو فعالیتونه حرام دي او په دې وجه دوی په دې وروستیو کې په امنیتي ځواکونو، ولسی وګړو او د پولیو په ټیمونو د بریدونو غندنه کوي.
ریاست کے اندر ہتھیار کو اٹھانا غیر شرعی قرار دیا گیا ہے.
د پیغام پاکستان په بیانیه کې پر ریاست کې دننه وسله راوچتول غیر شرعی ګرځولې شوې ده. موږ به په پاکستان کې هیڅ قسمه یری ترهې چلیدلو ته نه پرېږدو. پاکستان یو هیواد او ریاست ته او په هیواد کې دننه به چاته د مسلح جدوجہد اجازه نه ورکولې کیږي. په خبری کانفرنس کې په کورمه کې د پیرخیز تاو تریخوالی د مخی نیولو لپاره د دواړو مسلکونو د عبادت ځایونو نه دینی عالمانو ته د امن او مینې د پیغام ورکولو سپارښتنه هم وشوه. په دغه اړه د پیښور د مسجد معبد خان امام مولانا طیب قریشی له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل،
تاسو دې کانفرنس کې د ټولو مسالکو د اجتماعي مظاهره وکړه، ټول یو چت لاندې په یو ځای په یو ټیبل کې نست او د امن یو پیغام ورک دک شي. درخواست او توقع زموږ د کورمی جنسي د مسالکو نه، د اهل علم نه، د خطباو نه، د ذاکرینو نه دی. تش په ټوپک او په تمانچو وسکار نه دی، ساينسي دور دی. او ماغه قوم اوچت دی او هغه وطن اوچت دی چې اقتصادي طور مضبوط او چې کم قوم اقتصادي طور کمزور و دک سے جاری دا اس حالات دا سو گورے خلق پلا فریادی دی. مونگ بے من حیث القوم کف پلا پل گیرے بانونو کی وہ نکتا و پل ذمہ داری احساس و نکو خدے دینے کی خدے دینے کی نور بدن نقصان سر مخشو.
د خبری کانفرنس پر مهال شیعه عالم دین عبید حسین شاکری مشال ریډیو ته وویل چې د ټولو مسلکونو دینی عالمانو د کورمی د پرخیز تاو تریخوالی د مخې نیولو لپاره خپل کردار لوبولې، خو په کار د اوس حکومت او ریاستی ادارې هم خپل کردار ولوبوي او په کورمه کې تړلې شوې لارې پرانیزي او د لارو امنیت دی یقیني کړي.
خاتم النبین صلی الله علیه و سلم چې کچېره اومد کې دوا غرو هټیک شین ټول اومد به ټیک یو علماء یو حکمران علماء خو د مو سره واز دې څه خبري وکو شیاو ته سنیون ته وی شو بل قاتل ګناه دې د سر جهنم ته دې سر ثواب نه سلوي خنور کو اوس دې باندې عمل نه کین 10,000 کال د حکومت کار دې اوس روډ امن کول د زما بس کیو بل علم بس کینه د حکومت بس خبره چې روډ دې تا روډ دې امن کا ته په کور دې خلکو ته مون کې خلکو ته خوراک سمون ورسوي اوس تا وام دې پاکستانیان دې
په خبری کانفرنس کې د بیلابیلو مسلکونو دینی عالمانو د تشدد او کرکې په ځای د مینې او امن لپاره د جماعتونو د منبر او محراب په کارولو ټینګار وکړو.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزې خاون ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د سړي په لاس کې نه نو ډیر نېچرل د چې هغه کې هغه خزې ته نه
هیڅ څه ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اټ نو
تاندي
د هرې جمعې او اتوار په ورځ له مشال راډیو سره. په تورخم کې کسٹم کلیرنګ ایجنټانو ویلي دي چې سخ کال په هغه سرحدي دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت په بې ساري ډول کم شوی دی. هغوی پرون له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال زیاته کړه چې پخوا 12 ورځ د پاکستانی مصنوعاتو په سلګونه ګاډي د تورخم له لارې افغانستان ته تللو، خو اوس دا شمېره لسګونو ګاډو ته ښکته شوې ده. هغوی غوښتنه کړې ده چې د پاکستان حکومت د مالونو پر لیږد رالیږد محصولات کم کړي او په تورخم د سفري محدودیتونه نرم کړي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری راکوي.
د تورخم کسٹم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیې صدر مجیب شینواری مشال ریډیو ته وویل چې دوی به هغه ټول عوامل معلوم کړي چې په تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ ولې دوه اړخیز تجارت مخ په ښکته روان دی.
زمونږ دا کوېشن راوچت کړو چې زمونږ مازی تورخم څنګه و وسم څنګه دی، څه له داسې ده او داسې 50 کلو یا 100 کلو ډیټ مطابق مونږ یو سیمینار وکړو. چیرې د تورخم د ایکسپورټ دالې ولو، د ترانزټ دالې ولو، د امپورټ دالې ولو، دا ټول ارڅ چې کوم دی په یو روټ روانو، اوس مطلب دی چې داسې کومې کمزوری دي، په کوم ځای کې کمزوری دي، آیا مطلب دی چې د بی آر طرف نه چې کوم روز ریګولیشن راځي یا نوې نوې ساروز راځي هغه رکاوټ دی، آیا بارډر مینجمنټ وشو، د این ایل سی چې کوم دی، کوم عملیات دي په هغه کې داسې کمزوری دي چې د هغه وجې نه په دې کوم ایکسپورټ امپورټ دی په دې کې رکاوټونه جوړ دي، آیا زموږ چې کوم انتظامیه دي سیکورټی فورسز دي دا غوږی نه سره کاوټونه دي چې څه داسې دي.
په تورخم کې د مالونو کلیر کولو یو بل سوداګر واحد خان وای چې په خوا به دوی د پاکستانی مصنوعاتو نه ډک په سلګونه ګاډي د ورځې افغانستان ته لیږل، خو اوس دغه شمېره لسګونه ګاډو ته راښکته شوې.
موږ کوالټي ایکسپورټ بالکل سره شته نه دی، 300 ګاډي د سافټ ډرینک صرف سافټ ډرینک چې هغه کې صرف فروټ او اوبه دا په استعمال یې هغه موږ 300 ګاډي ایکسپورټ کول. دا چې بچ کوم دی کنه سیل مطلب ایم ایس کیل چې کوم دی اوسپنه چې کوم شی نه دی، دا به موږ سره چې کوم دی 50 نه سیم دی 80 پورې ګاډي بچ هغه نن سبا وخت په میاشت کې څلور دي سافټ ډرینک یوم نه دی بالکل سره شته نه دی. دې علاوه خوراکي سامان چې کوم کنفیکشنری مطلب بسکټ ٹافی دا به چکونه کنه 100 ګاډي به روزانه چکونه دا به کراس کېدل 100 نه به یې باو نن سبا دا منتلي چکونه کنه 30 درابل.
سوداګر وایي چې په تورخم د پاکستان کسټم لخوا د ډیوټۍ یا محصول زیاتولو او د پاکستانی حکومت او افغانستان کې د طالبانو حکومت ترمنځ ناسمو اړیکو له وجې هم په دواړخیز تجارت اثر پرېوتلی. دوی ویلي چې پخوا به پاکستانی مصنوعاتو لپاره افغانستان لوی مارکیټ و، خو اوس افغان امپورټران نورو هیوادونو ته مخه کړې او مالونه ترې راغواړي. د کسٹم کلیرنګ ایجنټان او سوداګر وایي چې په کار دی پاکستان په ایکسپورټ او امپورټ باندې ډیوټي یا محصولات راکم کړي او د تورخم په دروازه د سفري محدودیتونه ختم کړي. په تورخم کې د کسٹم یو چارواکي د خپل نوم نه خپرولو په شرط د دسمبر په 12 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې په 2020 او 2023 کې په دې لاره د دوه اړخیز تجارت حجم د تیرو 100 کلونو په پرتله ښه شوی و او ډیره وده یې کړې وه، خو سږ کال یعنې 2023 کې په بیا بیا د خیبر درې لارې بندېدو او په تورخم پوله د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د نښتو له امله په دې کاروبار اثر پرېوتلی. د پاکستان وفاقي حکومت لخوا په 2018 کې د پولې سنبالولو پالیسي عملي شوې او دې لاندې په تورخم دروازه څوک د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ نشي کړای. د پاکستان امنیتي ځواکونو په بیا بیا ویلي چې په تورخم یې سفري محدودیتونه د امنیت په خطر لګولي چې په دې دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقي استادان په څه حال دي؟
ریوارډو نه ملاو شوی دی او دلته چوله کارته نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت وو ترکو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پایکین زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بلوچستان گورنر جعفر خان مندوخیل د پښتو اکیډمي کوټې له نوې ټاکل شوې کابینې سوګند اخیستې دي. پرون په کوټه کې په دې اړه یو غونډه جوړه شوې وه چې ګڼو لیکوالانو، شاعرانو او د پښتنو د ملت پالو ګوندونو استازو ګډون پکې کړی و. پر دې مهال گورنر غونډې ته په وینا کې ویل چې د علاقایي ژبو او کلتور ساتنه او وده د ټول ولس ذمهواري ده. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د سورت په خپل وینا کې گورنر بلوچستان شیخ جعفر خان مندوخیل د پښتو اکیډمي و نوې ټاکل شوې کابینې ته مبارکي ورکړه او ویل چې ټولې اکیډمیانې د مورنۍ ژبې د تخلیق او تحقیق وسیلې دي او د ادب لپاره کار کوونکې اکیډمیانې د علم ذخیره دي څوک چې په ټولنه کې و اتحاد او اتفاق ته وده ورکړي. د نوموړي په خبره چې د پښتو اکیډمي پر نوې کابینه زیاتې ذمېواریانې راځي چې هغه د مورنۍ ژبو پرمختګ لپاره نه هواز زیات زیار وباسي بلکې په صوبه کې د پښتو سره سره د براوي او بلوچي ژبو د پرمختګ لپاره به هم مهم رول ولوبوي. پر دې مهال په خپل وینا کې د پښتو اکیډمي نوی ټاکل شوی چیرمن ډاکټر رحمت الله نیازی وویل چې پښتو اکیډمي د پښتو ژبې کام او کلتور د پرمختګ لپاره جوړه شوې ده او د ده په خبره چې د نورو اکیډمیانو په مقابل کې پښتو اکیډمي تعلیمي کمه او علمي زیاته ده. په کار دی چې د کتاب چاپونې تر څنګ د ریسرچ و کار ته هم وژه ورکړو.
زموږ دغه اداره چې کومه ده دا صرف علمي اکیډمي ده، دا باید صرف علمي کارونه وکړي. خو زموږ دغه یو کمزوري پاتې شوې ده، یا مطلب نوې پوه شوي یا غلطي شوي یا بله مسله شوي چې موږ دغه اکیډمي چې په کوم نامه راغلې ده او د کوم کار لپاره جوړه شوې ده، موږ د اکیډمي دا رقم په کار نه ده شوی. ټول عمر د اکیډمي دغه کار پاتې شوی دی چې له ده باندې د کتاب راغلی په ایمیل باندې هغه را پرنټ شو ولاړی پرېس ته، بس نور رایو شي نشته. حالانکه د اکیډمي کار دغه دی چې هغه به خلکو ته علمي پروجیکټس ورکوي او خلکو ته موضوعات ورکوي. خلک بل دویزه غوښتنې کوي، زه پلاکم پلاکې موضوع باندې کار کول غواړم، نو بیا به اکیډمي هغه ته پروجیکټ ورکوي یا به اکیډمي د هغو غوښتنه کوي چې موږ په دغه موضوع باندې کار وکړه. د اکیډمي اصل کار دغه دی.
د سپوره ته په خپله وینا کې نامتو لیکوال او شاعر کریم بریالي زیاته کړه په کار دی چې د امیش په شان نوې کابینه پښتو اکیډمي د ادب او کلتور مرکز وساتي.
موږ په یو کتاب 15 کال تحقیق کړی دی د پټې خزانې په دفاع کې او دا اکیډمي چاپ کړی. د رحمان بابا یو دیوان باندې 10 کال کار کړی دی، د ټول دنیا دیوانونو راغونډ دي. دلته په پټه کې موږ نه دیوانونه نور پیدا کړی دی، یو موږ د کدار راغوښتل چې دا کم د رحمان بابا په دیوان کې غلطیانې شوي دي، دغو نشاندهي مو کړې ده، صفایي مو کړې ده چې غلط یې صحیح ونه وای. دا اداره علمي ده، دا محبت خپروي، مینه خپروي، تاریخ خپروي.
وروسته د مشالې ډو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي او میګوند مرکزی سکتر او دریم زیارتوال وویل چې د پښتو اکیډمي په مرسته په دریم پښتو عالمي کانفرنس کې هر کال د ستمبر په 23 نیټه د پښتون کلتور د نړیوالې ورځې د لمانځلو پریکړه کړې وه.
پښتو اکیډمي په خپل د پښتو د زیرمو تر ټولو لوړه اداره ده او د ادارې په توګه باندې دنیا د مختلفو زبانو اکیډمیانې جوړې کړې دي. دغه رنګه موږ په کوټه کې د پښتو اکیډمي په یو اویا کې خاني شهید بنیاد ایښی و او دا اکیډمي تر اوسه روانه ده. په دې وروستیو کې ډیر په کامیابی سره ډیر کتابونه چاپ کړل، درې عالمي کانفرنس وسول. په دې درو سره عالمي کانفرنسو کې موږ مکمل مرسته د میلمنو راتګ میلمه پالنه مو وکړه.
یادوي چې پښتو اکیډمي کوټه په کال 1991 کې جوړه شوې وه او هر درې کال وروسته د اکیډمي انتخابات کیږي. د پښتو اکیډمي تر څارنې لاندې هر کال نه یوازې پر بیلابیلو موضوعاتو سیمینارونه او دستوري جوړیږي، بلکې د بیلابیلو شخصیاتو په اړه علمي او ادبي غونډې هم کوي او تر اوسه ډېری کتابونه چاپ کړي دي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1903 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چا درله مګله زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تعلیم.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
پرون په سواد پوهنتون چارباغ کې د زده کوونکو لپاره د اقلیمي بدلون په اړه یو ورځنی تربیتي سیمینار جوړ شوی. پر دې مهال د اقلیمي بدلون پوهانو د سیمینار ګډونوالو ته د ماحولیاتي بدلون له بدو اغیزو د ساتنې او د دې د مخنیوي لپاره په لارو چارو ویناوې وکړې. په سیمینار کې پر زده کوونکو ټینګار وشو چې خپل دې هم د چاپیریال ساتنې لپاره کار وکړي او په چم گاونډ کې دې هم په دې اړه خلکو ته پوهه ورکړي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سواد پوهنتون چارباغ کې د ماحولیاتو پوهان ډاکټر پیاز امین چې هم په دغه مضمون کې پی ایچ ډی کړی ده او د ماحولیاتو په اړه زده کوونکو ته ښودنه کوي. تر څلوېښتو نه زیات زده کوونکو ته د پاکستان او بیا سواد په اړه تفصیلي وینا کې وویل چې د ماحولیاتو بدلون له وجې کومې مسالې او مشکلات را پیښ دي. په دغه اړه استاد پیاز امین مشال ریډیو ته وویل چې د کلایمیټ چینج بد اثرات کمول لپاره زده کوونکي چمتو کول پکار دي.
د دې کم زمونږ د اګریکلچر چې دي کم د پټو مټو په غیبه نیم خو پوره اثرات نه د دې زمونږ په اوبو باندې مخ اثرات نه ونی. که تاسو ګورئ زمونږ واټر ټیبل هم پخ کته پر روان دي. د ټول زمونږ د ماحول ایشوز دي چې د دې کلایمیټ چینج د ګلوبل وارمینګ په دې ماحول باندې اثر روان دي. ټول راغون شو او مونږ په دې هر څه باندې کار شروع کړو چې زمونږ د ماحول د خطر افته روان شي. زمونږ د بیټه م یخنیانی ختم شي. زمونږ د بیټه م ګرمیانی ختم شي. د باران نه چنکی د کم خوشحالی چی رواني چې د هر څه زمونږ ختم شي او زمونږ ماحول یو خطر افته روان شي.
دا سیمینار تابع کوونکی مخامی غیر دولتي ټولنې لاسونو مشر انور علي په دغه محل ویل چې د جرمن حکومت په مرسته دوی د ملکن ډیویژن بلابلو په هنتون کې داسې زده کوونکي تیاروي چې د کلایمیټ چینج بد اغیز نه بچ کېدو لپاره عملی ګامونه پورته کړي.
کمینګ یوت چې روان دی، کم چې به دا بیړه په سر دی چې هغوی ته دې پته ولګي چې یاره د کلایمیټ چینج څه اثرات دي. په دې خطه باندې سپیچ دي او په ټوله دنیا کې دې باندې څه څه اثرات را روان دي. په هغې کې د ګرین سکل چې دی څونه چې دی ضرورت دی. د دغه ګرین سکل لپاره موږ چې دې رن مدو کړي دي. په هغې کې تاسو د چاره د دیرشو څلوېښتو کسانو پورې سټوډنټان ټیچرز په هغې کې د ډیپارټمنټ هیډ چې دی هغو کا پارټیسپیشن وکړو او دا ایونټ چې دی هغو دا عہد وکړو چې په دې کې موږ څومره لرنینګ وکړو دا مزید مخک خپل نور مرګو ته فیملی ممبرز ته فرندز ته هغوی ته رسو.
سیمینار کې ګډون کوونکو د چاپیریال ساتنې شعبې زده کوونکو ویل چې دوی ته د موسمیاتو بدلون بد اغیز او دغې نه بچ کېدو لپاره ډېر معلومات ترلاسه شول.
زما نوم جلوه بشیر دی. زه د سواد پوهنتون د انګریزي د څانګې نه تعلق ساتم. نن زموږ یو ورځ غونډه وه کم کړې چې موږ له دا پوهه راکړې شوه چې د ماحول موږ څنګه بچ کولی شو. په هغې کې لکه ونې لګول، نور د اوبو غلط استعمال نه کول، پلاستیک نه استعمال کول او داسې ډېر هر سمونږ ته وښول شو کوم چې د ماحول دوستانه سره تعلق ساتي.
زما نوم عزیر احمد دی. د چارباغ د خاورې سره تعلق ساتم او زه په سواد پوهنتون کې د انوایرمنټل ساينس سټوډنټ یم. نن په دې غونډه کې مونږ دا زده کړو چې زمونږ په دې کې څه رول کېدای شي او یو این چې کوم دی کوم چې په عالمي سطح باندې ګول سیټ کړلي کومې ته چې سسټینیبل ډیولپمنټ ګولز وایي د هغې پیژنګلو زمونږ د وړاندې وکړل شو او چې زمونږ بیا د دې د اچیف کولو لپاره سره رول هغه مونږ ته واضح کړی شو.
سیمینار په اخیره کې ژمنه وشوه چې د سواد پوهنتون د ماحولیاتو زده کوونکي به د یو تنظیم په شکل کې د موسمیاتو بدلون بد اغیز نه بچ کېدو لپاره پوهنتون او خپلو سیمو کې د پوهې راوستو سره سره د پوهانو په مشوره عملي ګامونه هم پورته کوي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریڈیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریڈیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریڈیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا په حکومت کې د تاریخي ورثې د خوندیتوب اداره وایي چې په پېښور ښار کې د هندي سینما د دوو نومیالو ستورو د پلرنیو کورونو د جوړولو او په یو میوزیم د هغو د بدلولو پلان لري. حکومت په 2021 کال کې د راج کپور او دلیپ کمار کورونه په پیسو اخیستي وو. په پېښور کې د چارو ځینی شنونکي د حکومت دا ګام ستایي خو ورته سپارښتنه کوي چې د تاریخي ورثو د خوندیتوب ترڅنګ د هنرمندانو د خیر ښېګڼې چارو ته هم پام وکړي. د خالد نیاز رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا د اثار قدیمه سانګي ډایرکټر عبدالصمد مشال ریډیو ته ویلي د راج کپور او دلیپ کمار د ابایي کورونو بحالې د پاره به مالی مرستا نړیوال بانک ورکړي. د زیاته کړې ده سلور میاشتې پس په د کورونو بیا رغون باندې کار پیل کولای شي.
دلیپ کمار راج کپور صاحب کورونو ډېر خراب حالت کې وو. ازړه مالکان شي او ماتول او پلازې جوړولې پروینشل ګورنمنت پر سیس کړو. ان شاء الله یو سلور میاشت پس نو غیمه کار شروع کو. یو نیم کال موږ ځان ته ټایم یې خېدا او بیا ودا خلکو ته ودا وکون شي.
په ادب او کلتور پوها حیات روغانی د صوبایي حکومت دې ګام ستای نه کړی دا. مشال ریډیو سره خبرو کې حیات روغانی او وی کلتور خوندی کول ډیره ضروری خبره ده. دیوای دراج کپور او دلیپ کمار کورونا بحالول د وخت ضرورت ته
مونږ دا فیصله ته پدرنوی باندې ګورو. دا سينورم ډیر سدي مونږ غواړو چې دوی دغه تاریخي نخې هم خوندی کی او د خیال دا چې نن سبا ډیر زیات تکلیف کې دي از وی ورته رنزور دي زرسان کا دي خدا سينور سندرغاړي چې دا غوي د پر هم کارو شي. کم کلتوري مرکز څخه کم دوی ډارمنټ کړي دي حالته کې هیڅ حالي زری نه کیږي. په ټی وی باندې په ریډیو باندې پروډکشن باندې بلکې ریډیو خو سیزلې دي کینټ بیا ودان به شو خو ریډیو ته څوک د نه هم ګورم نه.
بلخو د خیبر پختونخوا انفارمیشن سانګي اسیسټنټ ډایرکټر ریاض غفور وای حکومت هڅه کوي چې کوم تاریخي او کلتوري ځایونه دي هغه خوندي کړي. دی وای د دلیپ کمار او راج کپور کورونه هم حکومت خپل تاریخي اساسه غنی.
وخت په وخت کوششونه هم کړی دي چې دغه په ځای پاتې شي او دلته کم چې په خور ته خلک راځي سیلانیان دا غي د پاره د ننداري او ځای وګرځي. حکومت مختلف قسمه ګامونه پورته کوي پاغه کې او دادي دغه حویلیانو یا چې کوم غټ غټ کورونه دي نو مانی دي نو چې دغه برابر کی دغه اغلوک چې کوم د بهر ناراضي چې هغه په ځای وساتي او دغه شان دغه لرغونی اثر په خور کې جون دی پات.
د اثار قدیمه سانګي ډایرکټر عبدالصمد په خبره حکومت په د دلیپ کمار او راج کپور کورونا بحالولو نه پس یو میوزیم کې بدلی. صوبایي حکومت کال 2021 کې د راج کپور حویلی یو نیم کروڑ روپو باندې ولی د دلیپ کمار کوری 15,000 روپو باندې اخیسته و. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترانه لاندې
50 کاله کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوکي او په سالور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کوي او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلک راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګې نمرو که زمنګ بچی مریدا به غارې د لاسا یا د لوګې لاسا نو دوی سره سم زمو سره غم نشي.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تمرا آزاد دی تمرا دا فوج مشر دی تمرا دا پاکستان ملت مشر دا ترن والا خلق ان کے پر تکڑی کلاشن کو زناڑے تھا چولے سدا خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چ کم امن زمین گو اخر واپس
دا بحث دا ہری چارشمبے فرز دا ماجگر پچلور دنی او د زیارت په ورځ د سهار پر 9 بجې اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د خبرونه نیمای برخه ته را رسیدلی یو سو مهم لند خبرونه. د ډیر اسماعیل خان په درابند تحصیل کې په مانچاودنه کې درې پوځیان وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. په ډیر اسماعیل خان کې د استخباراتي ادارې او چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې پرون مازیګر د پولیو د واکسیني ډلې د امنیت لپاره د ګمارل شوو پوځیانو په ګاډي د درابند په زرکنې سیمه کې د سړک په غاړه خخ کړل شوی بمو چاودی دو چې په نتیجه کې دغه مرګ ژوبله واخته. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د حملې ذمہواري نه منلې. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې ډاکټران وایي چې له تیرو دوه میاشتو راهیسې د لارو بندېدو، د طبي وسایلو او درملو د نشتوالي او په وخت علاج نه کېدو له امله 29 ماشومان مړه شوي دي. د کورمې مرکزي ښار پاړه چنار ضلعي روغتون یو مشر ډاکټر د نوم نه ښودلو په شرط بېګا مشال ریډیو ته وویل چې د دوایي نشتوالي او د علاج او آپریشن د وسایلو کمی له امله ځینو لویو ناروغانو هم ژوند له لاسه ورکړی دی. او په بلوچستان کې د پولیو واکسیني کمپین د دسمبر له 1 پیلېږي. په کوټه کې د پولیو د بیړنیو عملیاتو د مرکز صوبایي مشر انعام الحق پرون په خبره کړي بیان کې ویلي چې دا پریکړه د بلوچستان د ټولو ضلعو له انتظامی او روغتیايي چارواکو سره تر غونډې وروسته کړي ده. دا یو څو مهم لند خبرونه اوس وخت شوي دي. د هفتوار پروګرام سندري جادوګری نن په خبرونه کې د بلوچستان د کوټې د یو سندرغاړي طاهر فیروز د ژوند د هنر حال او د غزینې مشهور سندرې اورو. دا پروګرام هارون باچا جوړوي. راځي چې واورو.
ستړي مشي زه هارون بچای مریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه مې درته راوړې. دا ونې په خبرونه کې د بلوچستان د مرکز کوټې د یو پیژندلي سندرغاړي طاهر فیروز د ژوند د هنر په اړه دغه خبرې او ځینې سندرې یورو. فیروز په پښتو ادبیاتو کې ماسټری لري. په یو ځایي اف ام رادیو کې ویندوی او ترڅنګ یې په یو سرکاري محکمه کې نوکری هم کوي. فیروز لوی مدیر ایسی سندری وای خو پرستاو کې د هنر له ډګره یو څه لری پاتې شوی. دا چې ولی لدې یو روح او اولی په غږ د سندره
بار بھومکا سنم سوائی سوائی تاتا پخش کی غن چفم سوائی سوائی بار بھومکا سنم سوائی سوائی تاتا پخش کی غن چفم سوائی سوائی شیو مجلس د جانان را سپنا شیو مجلس د جانان را سپنا سوائی 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 الته پمخ کې نور عالم سوائی سوائی تاتا پخش کی غن چفم سوائی سوائی ریبار بھومکا سنم سوائی سوائی تاتا پخش کی غن چفم سوائی سوائی خاموش چین د بلبل وژختا سوائی 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 متر پساس کے زیر بم سوائی سوائی پتا پغش کے بن چفم سوائی سوائی
د طاهر فیروز په غږ مو سندره واورېد. د دیوای په کوټه کې زیږیدلې او لوی شوې ده. هم هلته تر شپاړسم ټولګي پورې تعلیم کړی او د موسیقۍ زده کړو ته هم وخت ورکړی دی. فیروز زیاتوي چې د لومړنۍ سندرې تر خپرېدو وروسته یې د خپلو ملګرو په هڅونه سندرو جوړولو او د هغو ویلو ته دوام ورکړ.
زه دلې د کوټ ښار اوسېدونکی یم چې کومه مې د پلار او نیکه علاقه ده. دا په کلی عبدالله کې ده. دلی میں پیدائش ہوا تھا دلی پکوٹ کی سوی دی ماسٹر میں پشتو کی کڑی دی اور بیا میں اور سر دا بی ایڈ دا یو ڈگری دا دم لاس تکڑے دا اور دل خیر سر پ یو سرکاری ادارہ کی ملازمت لرما اور بیا چدی پ ریڈیو کی مصروف ہے ما چھ ما چز دکڑ کڑے دا اغه می دا استاد نظر علی سر کڑے دا سنگ سنگ کی استاد عیسی خان پ ریڈیو سٹیشن کی دا لکد کوچی ریڈیو پاکستان کی ما یو پروگرام کوی خبر وی عام خبر وی نه پغورز مشتر پروڈیوسر ویل چی نن وټول ما شمان چی دیغه بسندری وای ما چی سندره ویل د ملنګی کچکول پغاړه ګرځوم نو پروڈیوسر ما دنه با چی دی ته برازی استا به ډیوټی دغه اجتبا یو بسندره په هر هفته باندې باید ستاز دی نو یو خو هغه پوشو چی هغه ما ترا کی بیا دغه پس ترالم ٹی وی ته ٹی وی کې خوند رنگ زمر د ماشومانو پروګرام او پاغه کې می سو اخسته بس بیا د تل منکتس و تقریبا لس کال بیا زه د ریډیو د پی ٹی وی سره نوم شم وایم کې نو کار ژوندو بیا په کال 2001 کې ما چې کوم لومړی کیسټ ریکارډ کی خلکو خوش کړم چې مطلب ستا نور کیسټ اور نور څه ترزونه مراسي په کال 2004 کې می اول کنسرت موږ وکړ په کوټه کې زوم او زما سره شفی جان چې زموږ ډیر ښه او نرمندې بس بیا خلکو نور زیاته چې دی ماته غوسلاب ځای راکړه چې ته به خامخا زموږ پروګرامو ته راځي او خامخا به کیسټان ریکارډه د کال 2001 تر اتلس پورې دا سلسله مکمل او چلېده. بیا په کال 2003 کې ته چې کوم زموږ د بلوچستان اکسلنس ایوارډ په لومړي ځل هغه ایوارډ ماته ملاو سو چې د میوزیک په خدماتو کې وو بس دا چې دی بس دا د سلسله روانه ده خطر وسه.
د طاهر فیروز په غږ مو دا بله سندره واورېده. دی وایي په وروستیو کې د خپلو ځینو نورو مصروفیتونو له وجې نه ده توانېدلی چې سندرې ژر ژر خپرې کړي، خو زیاتوي چې کمپوزونه ورسره شته او غواړي چې ثبت او خپارې کړي. فیروز البته وایي چې نه یوازې په خپله غزل ویل غواړي، بلکې د سیمې له نورو پیژندلو سندرغاړو هم هیله کوي چې د پښتو د استادانو شاعرانو کلامونه کمپوز او ووایي.
سندرې ما خپل دا ډیر وخت کیږي نه مې دې ریکارډ کړي، زه بس په دې کوشش کیم چې کمپوزیشن مې ډیر زیات جوړ کړي دي، د شعرونو د غزلونو چې ډیر زیات انتخاب مو کړی دي. دلته یو خو زه په خپل د اف ام ریډیو سره تقریبا د تیر وو کلو زه د اف ام ریډیو سره چې دی لګیا یم په خپل کار باندې، څه بزنس غوندي هم شروع شوی دی هغه دی، او بیا میوزیک خو نو زما د وخت شوق دی، زما هم دغه چې د میوزیک سره ډیر زیات شوق دی. خو بس دا سندرو چې کوم په مابین کې کوم بریک رالی، دغه زما دپاره چې په کار نه و چې ما دومره زیات بریک راوستلی وای، نو دلته به انشاءالله تعالی زه دغه خلا چې ده به زه تر زره زه پوره کوم، او سندرې به انشاءالله تعالی ښه انتخاب به کوم. که بیا د خلکو خوښ ومه که نه خوښ، کم از کم زما خپل ضمیر به مطمئنه وي، خلک دې په ما باندې بیا ګوته نه نیسي چې یاره تا د شعر ډیر بیا د بی معاف غلط انتخاب کړی و، نو دا شعر او ستا آواز خو نه سره لګیږي. دلته اصل یوه خبره دا هم ده چې د نن کم چې نوی کول دی و دې ته دا پیغام تللی دی چې په غزل باندې به ډیر مطلب یعنی سوچ به ډیر نه پکې وای، په میوزیک ته به ګوره چې میوزیک څومره دی، میوزیک تیز دی که نه دی، نو دا یو غټه خبره پکې روانه ده. زه خو لکه د درویش دورانی صاحب زه داغه د غزل په حواله سره داغه مرید یم چې هغه څه وایي، زما مطلب زه ډیر فکر په فکر کې ولاړ سم، که د پیر محمد کاکړ شعر وایم، که د انان بارکزي صاحب شعر وایم، که د خوشحال بابا شعر وایم، چې دا به څنګه کوو چې دا ځوانان دا خلک به ټول دې خوا ته راولو چې دا به د دې شاعری انتخاب کوي.
Let's go. لکه زعفران نه ی دارست نه درمان تر ماشد استاشن خال تر پکیلاند سراوکال تر پکیلاند سراوکال شولایک ندی جانان و نادان نپویدم بر بی وفا چی میانسوم بر بی وفا چی میانسوم جرادم اوشکی صفاکا سرگی بر فگران راکا خارد زکم خپل دینکم پر جهان دی رسوازکم پر جهان دی رسوازکم
د مشال رادیو سندری جادوګر خبرونه دا اوریدونکو دا ونه پکې د کوټې د وسندرغاړي طاهر فیروز د ژوند د هنر په اړه د خبرې او ځنې سندری یوري. فیروز وای کاکړی د خوخي ولسی سنفته او ډېری ویلې دي. د زیاتوی په ولسی پروګرامونو کې د اتن سندری هم وای. د فیروز په وینا د بلوچستان په بیلابیلو پښتون میشتو سیمو کې د اتن مختلف ډولونه دي.
کاکړی ما شډیر زیات ویل دي تقریبا چې د څو وخت زپه د میوزیک یم نو لازمان به کاکړی زموږ د علاقې د خلکو ډیر زیات خوش دي او وسم د غواړي چې زنور کاکړی ورته ریکارد کوم او دلته زموږ په کوټه شهر کې پروفیسور صادق ژړک صاحب چوي د یو دول زره کاکړی چې زموږ هغه ډیر پخوانی کاکړی وچ دا د یو کتاب ولیکي هغه هر کاکړی داسې د چې په یو کاکړی کې بس پورا داستان پکښې دی لکه په یو ټپه کې شوی هغه سپه دی پورا یو کاکړی کې داستان دی خو چې ما ویل دي هغه مطلب چې نوی نوی ځوانان دي یا هغه هم شش کاکړی لیکل دي ما براوښته لکه اوس یو کاکړی و افغاني خولۍ پر سر ک ځان لما سر برابر ک او بیا یو زوی چې زید خور کړه نو بابا یا مور ورته وای وای پردیسی رقم رقم د لورې ستا پردیسی غم سلامونه می پروايا کې جړل مور ته وای بس دغه سیدا کاکړی خو اره کاکړی ډیر خوند کوي او ډیر آسان او ډیر فهمه پښتو ده نو ځکه دا زموږ خلک ډیر زیات خوشی کاکړی اتنه مې هم ډیر زیات ویل دي کله چې به پروګرامو د چې بولاړو کله د پرایویټ فنکشنز چې بول په دې کې خو بیا ټول د اتنه خلک ډیر زیات شوق لري شل شل منټ او نیمه نیمه ګنټه چې وی هغه اتنه وی مختلف دي لکه وزمش چې د ملی اتنه چې موږ ورته وایو په کوټه کې وی که په پښین کې وی که په کلاسفولا کې وی دا ټول یو دی بیا زموږ دلته علاقې دي جلا جلا کوس د سلیمان خیلو یا د کا خیلو خپل اتن دی دلته چې کوم زموږ بړي چې بړي چې پراته دي هغه خپل اتن دی هغه په خپل سټایل کې خپل وطن لري خو عمومي چې کوم زموږ ملي اتن دی هغه د دې چې د کوټې بیا تر ژوبه پورې دا ټول یو اتن دی چې واقعا موږ شالکې اتن وایو
یو تر بل زار زی دیکھے واڑا
طاهر فیروز وایي د اوسمهال پښتو سندرو چې زیاتره د کمپیوټر او نوې ټکنالوژي پر مټ جوړیږي ژوند ډیر لږ وي. نوموړی زیاتوي د پښتو پخوانی سندرې چې سندرغاړو او هم ساز غږونکو به خواري ور باندې استله نن هم پر خلکو خوږې لګي. فیروز د هند مثال ورکوي چې هلته نه یوازې هنرمندان د موسیقۍ په باقاعده توګه زده کړې کوي بلکې عام وګړي هم له سر او لې سره آشنا دي او ځکه نو هندي موسیقي په ټوله نړۍ کې منل شوې.
د دنیا یا چې کومه ټکنالوژي د ډېر تیزی سره روانه ده او سندرې هم ډېر زیاتې جوړیږي او داسې دی چې د دې سندرو او د خلکو په مابین کې زه داسې یو خلا غوندې وینم، داسې یو فاصله غوندې وینم چې اوس په دې فاصله باندې میوزیک آیا صحیح نه دی که د شاعري وجه ده که د سندرغاړي وجه ده چې کوم اړخ چې دی هغه سم نه لګیږي لږ داسې یو څه مې سومه زموږ د چې اوسنۍ کوم ریکارډینګونه هم کېږي لکه په دوی باندې تازه ډېره وي چې دا کار مې کړی وای بل مې شروع کړی وای کنه لکه موږ دا وایي چې دا د موسیقي خو ډېر د آرام کار دی که پخوا سندرې به ریکارډېدې لکه زما دا ډېر ښه په یاد دي په یوه ورځ کې به زما د خیاله به یا به یوه سندره یا به دوې سندرې ریکارډېدې او هم به د هغې ریهرسل کېدو بیا به ریکارډینګ ته راتله او په هغه کې به میوزیشن په ژوندۍ بڼه موجوده وو. د ټولو میوزیشن کار چې دی هغه په یوه کیبورډ باندې کېږي او په دې کې هغه چې کومه زندګي ده یا کوم هغه روح چې د موسیقي ده دغه نسته پکې. زه په خپله دا فکر کوم چې په موسیقي باندې خو زه یو دغه یو تنقیدي اړخ لرم او دویم دا دی چې د خلکو د شعر سره مینه ختمه شوې ده، د خلکو د میوزیک د تیزی سره کار دی چې وای یار د زموږ میوزیک چې دی دا باید فاسټ وای. شاعر چې کلم شعر جوړوي هغه خو دې سوچ نه کړی چې یار دا چې کله زما شعر بیا کمپوزیشن ته ځي دا به آیا دی په څه طریقه باندې جوړوي. هلته هم څه ګیپ را روان دی او بل دا دی چې په موسیقي کې تر ټولو غټه خبره چې ده د موسیقي پوهنه ده، د موسیقي د اورېدلو لپاره هم په کار دی چې هغه خلک په موسیقي باندې پوهي. موږ که د هندوستان خبره کوو د هندوستان فکر دا کوم چې هلته هر کس چې دی هغه د میوزیک سره پوه دی، هغه بلد دی، هغه د راګو سره بلد دی، هغه د ټاټ سره بلد دی، هغه د اواز سره بلد دی. نو دلته دغه شانو برعکس چې بیا موږ خپله علاقه وګورو نو دلته بیا خلک چې دی تر هغه لیول پورې دوی چې دی اپروچ نسته.
طاهر فیروز زیاتوي اوس مهال پښتو سندرې یو ویونکي دومره ډیر شوي چې پر ځای د دې چې د پښتو موسیقۍ د اوریدونکو هنري تند خړوب شي هغوی نور په تنګ راغلي دي. د ده په خبره په پښتنه ټولنه کې د موبایل ټلیفون او ټولنیز میډیا زیاتې کارونې هم د پښتو سندرو خوند پیکه کړی دی.
زه یو مثال دا در کوم، په دسترخوان باندې یو کس ته یو ډش پروت وي، یو سالن پروت وي، نو دا ټول په هغه سالن باندې ډېره زیاته مزه اخلي. او که دسترخوان باندې چیرې په دې لکه په هوټلانو کې چې وي چې شپېته اویا قسمه خوراک پروت وي نو بیا د انسان د اویا نه زړه چې دی هغه موړ شي کنه. نو لکه پخوا چې به موږ کیسټ کول د خلکو به یو یو سندرغاړی خوښ وو یا به پنځه خوښ وو یا به لس خوښ وو، نو بیا چې باغه کیسټ وو بل کیسټ پورې چې بده انتظار کوي نو درې میاشتې څلور میاشتې به باغه کیسټ باندې گزاره وو، بلکې هغه به یو نه لس لس کیسټ به هغه اخیستل چې دا به په توفه کې چاته ورکوم. د موسیقي خوند هم ټول په کیسټ کې بندو چې کله د کیسټ نه دی راووتی د سیډي دنیا ته رالی نور کم سو، چې بیا کله میموري ته رالی دا غین هم کم سو، چې کله یوټیوب ته رالی اوس خو خلک په یو کلیک باندې سندره ګوري کې یو پنځه لس سیکنډه بعد مزه ورکه خو ټیک دی کنه کور لاندې نور لیست پکې لګېدل لکه په قطار کې ولاړ دي نه. خلک چې دی هغه اوس ډیر زیات هغه په دغه کې نه دي د میوزیک چې دوی ډیر زیات ورته اوادار دي، بچ څه ملاوس وای هغه ملاوس. زه په دې باندې لږ پریشان غوندې یم خو هغه وخت شو چې کم کیسټانو یو غلط ټول ورځ موږ موبایل په لاس کې په فیسبوک هم سندرې را روانې دي، په ټیک ټاک هم دي، په یوټیوب هم دي، ټی وی چینل خلاص کې هم سندرې دي. نو اخیری به وخت داسې راسي چې خلک به وایي چې یاره بس زه نور نه اورم بالکل نه. لکه د فلمانو چې اوس کوم موږ ګورو لکه د هندوستان ډېر غټ غټ فلمان دي چې اوس هغه ته هم خلک چې چارن ته پوسو کې چې یاره ډېر ښه فلم راغل تا کتلی هغه یار زه دومره اوزګاره نه یم زه فلم وګورم. هغه سلسله دلته په میوزیک باندې هم ده.
اوردونکو په سندری جادوګر خبرونه کې مداونه د کوټې د یو پیژندلی سندرغاړي طاهر فیروز خبرې واوریده. د خبرونه په پای کې له دې بلې سندری سره زه هارون باچا درنه اجازه غواړم په مخه مخه.
سمارٹ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالب ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو تستاسې لاسرسي لا زیات اسانه شي.